خبری یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو نوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان د کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یوه تیاتر دننه ډوډۍ او سربناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز آژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایراني ول اصل برتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوري برتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او برتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ برتانیا ته راورسیدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د نظام په د پرزولو په ضد د سیسې جوړولو په تور زندانی و او پر انوشا اشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې و. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په پاتې برخه کې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. دا له سیاسي پلوه څه ډول پیغام ورکوي؟
یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر وویل د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د بشري مرستو کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په 1/10 وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هېواده د باندې دي او غواړي چې بیرته هېواد ته ستانه کړي.
د هغو راتګ هېواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي.
په افغانستان کې جګړو او ناورینونو ګڼ پخوانی دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي. یو هم بلوڅي اتن دی. بلوڅان په دې باور دي چې دغه اتن ورو ورو له خلکو د هېرېدو په حال کې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. خو د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پرس خبری آژانس د یوې ډیپلوماتیک سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي موسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې رئیس بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړی چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمنان دي رضایت نه دی حاصل شوی. یو ډیپلومات د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تر بل یو کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 12 پورې تمدید شي. په عین حال کې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسلګری د مالي ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې هم د افغانستان کنسلګری دغه سفارت او د په واشنگټن کې سفارت او دوه کنسلګری پرون وتړل شوې. له سیاسي پلوه دا څه ډول پیغام ورکوي؟ زما همکار په دې اړه په امریکا کې میشت د چارو لکتونکو شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنی هم ده چې ګڼې دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسنی نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی د پاره هو دوی د پاره یو خبر په دی ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانا په افغانستان کې واوخته وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک دی، یو نو خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کېدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نوع اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د روانې مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. ملګرو بلتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 4% بسپنه راټوله شوې ده. تیره میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلي چې هیواد به راتلونکې میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته رسول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګراندی هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کمه وي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو د ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام نن وار دی او وړاندې کوونکی هم دلته په سټډیو کې راسره دی، احمد شیبر صاحب. تاسو موضوع څه شی ده؟
مننه نوري صاحب. اول خدا پروګرام د اوریدونکو لپاره به دا یادونه وکړم چې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. نن له 2 تر 3 یوه مسله لرو، له 2 تر 4 پورې چې دری پروګرام د بل مسله ده. په پښتو پروګرام کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه زه وړاندې کوم، په دې کې دا موضوع راڅېړو چې دا اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له افغانستانه چې کوم کسان پاکستان ته ځي ټول باید ویزې ولري. دا خبره دغه کسانو لپاره ډیره ګرانه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته دي. ځینې قومونه هلته خپل خپلوان یوې غاړې او بل غاړې ته پراته دي، لکه مومن، لکه شینوار او ځینې نور قومونه. بل لور ته د تورخم په لاره باندې به ځینې ماشومان اوښتل، ځینې نور مشانو کشانو دا خلک به اوښتل راوښتل. دوی هلته تجارت کاوه، یعنی په زرګونو ماشومان حتی په دې تورخم کې لاسي ګاډي لري دا چلوي او دواړو خواو ته بتلل راتلل. بل لور ته تنها که په تورخم باندې زه تمرکز وکم، په تورخم کې 2 لارې وي. یوه لاره دا وه چې دا موټر پی تیری شي، اولته خلکو په ویزې اخیستې. بل لاره چې د وشانو په لاره باندې مشهوره وه، په هغه لاره باندې به خلکو تجارتي مالونه وړل. د غلام خان د مندر په برخه کې هم خلکو هیلې لرلې چې خلاصه به شي، خو که دا د ویزو تعزیرات وزه شي هلته به حالات څرنګه شي.
بله ډیر مننه. بله اوریدونکو به حتمان په تمه وي، مهمه موضوع ده. د افغانستان په وخت 2 بجو د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام مه هیروي. په دې اړه به د چارو کارپوهانه او د غرض مسول چارواکي هم راوبولو. خو شیبر صاحب هم تاسو سره اوسې د اوکراین موضوع متعقب کړی ده. وروسته به د اوکراین د جګړې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو بیا بهتره ګرځو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان که طالبان حکومت وای دغه افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هیواد د باندې د ظاهرن د دا کمیسیون دغه مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوری نظام کې د نفوذ خاوندان او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې میشته.
د طالبانو حکومت وای له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسیون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د هغو کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسیون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده، داسې دا تماس او ارتباط او کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي، او د هغو راتګ هیواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي، د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو، او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو آواره کېدل او د هغو مهاجرتونو او تکلیف او ستونزې دا رفع سي، د دې لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت و. نو په همدې بنا د دغه کمیسیون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسیون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوي شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی، هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړي. د دې په وینا کمیسون به ټولو ته بلنه ورکړي چې هیواد ته راستانه شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې یرغل درې اونۍ پوره شو. په اوکراین کې د ملکي تلفاتو د واشنگتن او موسکو تر سخت اتهامات او د اوکراین د جګړې تازه حال به له خپل همکار اجمل شیبر نه واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب څه دي؟
مننه نوري صاحب. اوکراین روسیه تورنه کړې ده چې د ماریپول په ښار کې پر یوه تیاتر بمباري کړې ده چې پکې تر 1200 پورې ملکیانو پناه اخیستې وه. د تور سمندرګي پر غاړه پر دغه پراته ښار کې لاټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبلري، نه برېښنا او ګاز هم پرې قطع شوی دی. پر تیاتر د شبي بریټ پاړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتر کولیبا په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري، خو د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونو بېګناه ملکان پټ شوي وو. د کولیبا په وینا دا ودانۍ یو مخ لمځک سره هواره شوې ده. بل لور ته د اوکراین د سریاسم مرستیالی ایرینا ویریچوک ویلي دي چې لا هم د میریپول په روغتون کې دننه 400 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان بند پاتې دي. او له پاین وخت کې د اوکراین د لوی څارنوالي په وینا د دغه هیواد په شمال کې د چیرنیف په ښار کې د روسانو د بریټ پر مهال لستن هغه وخت وشل شول چې د ډوډۍ لپاره په قطار کې درېدلی وو. په دې ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په خاطر جنگي جنایتکار ونوماوه. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکي وویل ولسمشر بایدن چې کله په تلویزیون کې د اوکراین د جګړې وحشي ویډیوګانې لیدلې دي د زړه له درده یې دا خبره کړې ده. خو د ولسمشر بایدن د خبرې په ځواب کې تاس اشانس د کرملین د ویان دیمیتری پاسکوف خبره راخیستې ده چې ویلې دي دا خبرې نه د منلو دي نه د بخښلو. ولسمشر بایدن بیا ویلي دي چې اوکراین ته به 800 اضافي سټینګر توغندي ورکړي، 9000 د ټانک زد وسلې به ورکړي، همداراز سل ډرون به اوکراین ته وسپاري.
بلې احمد شبر، له تاسو نه مننه. د یادونه وړ بولو چې راتلونکي اونۍ ناتو هم د اوکراین په اړه د مشرانو یو غونډه جوړوي او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. او اوس هم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت په مشوي د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه لټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه وکړه. مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې د پروسې ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. دا ومزل دی چې د افغانستان مرکزی بانک په دغه اندازه ډالر لیلاموي، سره له دې چې مرکزی بانک د بهراني اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره د پیسو د لیلام بهیر پیل کړی، خو یو شمیر صرافان بیا دا پروسه مشروطه ګڼي او وایي تر هغې چې د دې پروسې سره جوخت د خوراکي او نفتي موادو بیې راټیټې نه شي د لیلام یا د پروسه ناکامه ده. په کندهار کې د اوبو یو نوی بند جوړیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ باختر دولتي اژانس لیکلي یاد بند کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې تیر ورځ پیل شوې. د دې اژانس خبر لمخې د دې بند جوړیدو ټولیز لګښت 50 میلیون افغانۍ دی چې د کرنې او مالداري وزارت له بودیجې ورکول کیږي. باختر اژانس وړاندې لیکلي چې د دغه بند چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې شي. د معلوماتو لمخې د دې بند په جوړیدو سره به شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کرنیزه او خړو بشي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ نوي پوله، یو یورو شپږ نوي افغاني شپږ ویش پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني یو اتیا پوله، یو سودریال 2 ویش افغاني شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 458 افغانۍ.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزر لپاره نور بس د اونیز خبرونه مهیروي. خو د دې خبرونه تر دوهمه نیمه ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل انت هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکیدو لګواخ سره مخ کړي. لا دې دودونو یو هم بلوچی اتان دي. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونې میراث یادي.
چا پولې وا چا پولې وا د بلوچی او برهوی ژبو تورې دي چې اتان ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنی او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډاله سره په اتڼ کې شځي د ګیډي او ګڼ کمی سرستوني او سړی څڼی اړوي سندرې ورسره بولي او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچي هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوبوري پښین کلاسي پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بی له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتڼ په دریو برخو وېشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوچي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې دننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتڼ د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتڼ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتڼ کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتڼ کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشت دي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې شته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمی جواز نه. بلوچي اتڼ بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره سته.
بلوچستان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ کوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچان او مینهوال لري. د بلوچي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي، او په دغه سورڼۍ کې د بلوچي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
تا
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه پر هغه لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټانو غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند وساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د بخبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی د یو افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، دوی تر وروستۍ شیبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملي نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په وروستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټوله شتمني ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي د سه شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورځپاڼې لیکلي امریکا بې له دې چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورځپاڼې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ سره تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات خدي پاله دي خو کار نه کوي. سم د اسلامي امارت او د بي سیمو د اتصالات کارکونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکي زوروري کې پر 2 کیلومتره خلا سم کار نه کوي.
د قاری عبدالعلي محمدي د هلمند ولایت تناوي د ولسوالۍ ستاسو سره پلین کې دغه کوم مؤسسات او یا کوم مرستې چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورکو وسې چې هغه اړمن وي ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلي کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوې میاشتې باندې هم دوی دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وس طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کوي. هغه داسې کسان پکښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هریان دی چې اوس یې په نس ماړه کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، فکر فکر دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرسته راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې ده تقریبا 100 کوره یا 200 کوره به در اوسه روغتیایي کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې چې دي مکتب هم نشته په دې کلي کې. موږ د حکومت د طالبانو څخه دا غوښتنه چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي او موږ سره کومک وسي.
السلام علیکم، یارمل یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پورو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدان د ریاست معاشات وضع کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي، او نور هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو بیا سرپرستو کونډیانو یتیمانو بیا وزله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق و حقدار ته ورسېږي.
زه کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا ته څه ضرورت یې هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلق ډیر د سون سره مخ مخ نه دی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې او وړاندې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خپرونه لرو. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک راهی واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. یو ډیپلومات د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول شوی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسلګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان کنسلګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوی. له دې سره نور په واشنگټن ډی سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری افغانانو ته د پاسپورټ ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولی شي. امریکایي او اوکرایني چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناه ته ولاړ کسان په نښه شوي وو. رویترز خبري اژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې پر دې تیاتر لوی بم غورځولې چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبله کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسیدل. دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای ورستای راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندواري سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړه کیږي. همدا راپور وایي چې په هر دوه افغان ښځو کې یوه یې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده او په اوسني حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحراني وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بستې خپرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی او د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر را سره خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړئ او یا هم پوښتنې پرېږدئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2415 01. موږ واتس اپ هم لرو، پر دغه شمیره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل غږیز یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام پرېږدئ یا پوښتنه پرېږدئ. موږ به یې رااخلو او وخت په وخت به د دې خپرونې په جریان کې خپرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221 2401. همداراز تاسو کولای سئ اوریدونکو چې د سکایپ لارې هم ازادي راډیو ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ پته ده. تاسو په خپل کور او کلی کې د مور او کوچنی د ژوند ژغورلو په برخه کې لڅټ اول ستونزو سره مخامخ یاست، تر ټولو لوی لامل څه ګڼئ چې له کبله یې د زیږون پر مهال یوه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکولی سي؟ اوریدونکو، د دغو پښتنو په اړه که تاسو غواړئ چې ځوابونه یې موږ ته راولېږئ، کولی سئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. هیله
کوم زه هم خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو چې واورېدل، یو ان اف پی ای نوی راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال باندې یا همداراز د نورو ستونزو له کبله چې د امیندوارۍ سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
په افغانستان کې دلایل ډېر زیات دي. اول خدا د څو لسیسو جنگ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې ښځې نشي کولی په اطراف کې ټول شفخانی او کلینیکونه د منځه لاړل. یک دی ډېر امکانات یې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطحه ده چې زموږ جنیا او میرمنې ډېرې سواد نه لري. هغه وایو چې تقریبا 90% او یا هم کمی زیات تقریبا ټول په دغه فیصده کې د سواد نه بهرمند نه دي. همچنان زمونږ په هیواد کې د بعض ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسیږي، یعنې حداقل د 3 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې، کمتره د 15 کلنۍ نه وېدیږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی. یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنې هر مېرمن باید د 5 شپږ نه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهېږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوو په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي. ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظره نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی هم دی چې بعضې مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې واخلي، هغه اجازه دی نه لري.
بله،
په عمومي توګه ویلی شو چې فعلا په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، هم اقتصادي دي، هم سواد د سطحې دي، هم مشکلات فرهنګي دي.
ډاکټر صاحب،
چې د دغه مرګ سبب شي،
ستاسو خپلې تجربې ته که وګورو، تاسو چې خپل کار ته ځئ هلته، تاسو د ملالۍ زیږون کې د متخصصې ډاکټرې په توګه باندې ډېر وخت کار کړی دی، ستاسو تجربه ډېر وسیع ده، پراخه ده. کله چې تاسو هلته خپل د کار کلونو ته پام وکړئ، ستاسو په نظر باندې هغه مړینې چې رامنځته شوي دي چې ښځې د پر اولاد باندې مړې شوي دي، هغوی هغه تر ټولو غټ سبب څه شی و ستاسو په نظر باندې، چې که په اوسط ډول باندې تاسو دغه کیسونه راټول کړئ او فکر ور باندې وکړئ چې دغه ښځې په څه خاطر باندې اصلا مړې شوې ده، کوچني پر زیږون باندې څه لامل و؟
دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کېږي چې د یو مېرمن حالت ښه نه شي. علت یې همدا دی چې په د مرګ میر سبب کېږي. په اول قدم کې خوندېزګانې دي، چې دغه خوندېزګانې د یا درب چرونه د کابل دی یا د دې چې مشومان دی زیګو دی رحم ځان نه دی جمع کړی یعنی اتنی رحمې شوی یا لسری شنه نه دی یا پارګی چې په دغه کې ټول دی قناتون کې منستر دی یا دا چې مې دې کم خونې او دې د کم خونې ته کمې وزنی سبب دیره یو کم اوجما چې یو زر سی سی وینه کدی بلاد لاس ورکړی دی نو د دې د مرګ سبب ګرځېدلی دی په دویم قدم کې د جګ فشار درلودل دی چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جګ فشار د عمل چې مراقبت نه ده قبل عمل کې یو یا د جریان د عمل کې مراقبت نه دي شوی او وخت چې شخصي طریقې دی نو هغه په خین سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی په دریم قدم کې دغه میرمن زیاتې د انتان شو حفظ الصحه یې نه اندمرات کړی یا کې ولادت کړی دی په یو دغه صحی کلینیک یا صحی کې مرکز کې نه دی ولادت کړی یا په کورنۍ کې یا په یو دایي محل سره ولادت کړی چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی دغه مریضان چې وخت یې شتخانې ته رسیدل دي نو په حساب ستی سیمه دی د منځ ته لینی او بعضی مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې پانتیناتل نه دلودو ما ډاکټر ته نه دیتلې ان ان وخت چې شتخانه تر ازي نو په یو رسته قلبي سبب کیدو یا دیابت یا هم د نور فلز چې قبل نه دی تشخیص شوی او د موت د مرګ سبب شوی دی ولی په اول قدم کې خوندې دي زموږ زیات مریضان د خوندې دي سبب مړ شوی دی
ښه ډاکټر صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لاره لیکه پاته سي لطفا زموږ اوریدونکو مشته زنګ وهې د دې پښتنې به هم راوخلو یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
او خورجانې دلته د نهار ولا د خود له سالي کې دلته کوم راس د کیږي دلته نو ټول طالبانو ته ورکوي دا او
ما نه نه چې تاسو مشته زنګ وهلې دي بلې د زموږ د خبرونی موضوع د مرستو په اړه باندې نه نن موږ پر دې خبرې کوو چې ډیرې شذې په د کوم لاملون لکباله پر کوچنی باندې مړ کېږي او څه کېداس چې دغه مخونی ملسي اوس هم ګورو چې کبل چارې ته زنګ وهلې وي هغه به راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
خور ته سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کې ملغمان
همدر صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه د نور بس تخپرونی موضوع دا چې یو راپور وایي چې په هرو 2 ساعتو کې وشه د کوچنی پر زیژون باندې مړکیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کې داس چې باید دغه مخاوني ولسی نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو تاسو کوم پښتنه لری د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړي
زه خو د خاص پښتنه دین نه لرم خو یو نظر لرم د لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوا هغه عوامل چې دی و د سداد دي مرګ مردان دي دا مخکې تیر د اصلي قاله د مصالح حکومتونه په دې ولس باندې ولدار هغه دا چې کوم بنیادی کار نه ځوي او پکر دا پکر د سي پکر دا غو راځي ماته یو کس راغوي د ما دغه سي میرمن په ناروغ دا او یو روپي مو نه لرم او دا کوم مفتکل نکونه سي دي لا ډیر خدمتونه کوي خدای جمعه پښپانه یاغه دغه قسمت خنه واغه جمعه شپه واغه کلینیکم په بندو دا شخصي تسلاړو هغه سړي سره ډیر شوتوي د ماته لاله خدا وسنګ کوم 2000 روپي غواړي اخري وای ما ورته ډیر خریدم مالځي خبرانه استمریز د تور داخل کې تا مریض د یو کوچنی پیدا سولا هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار زیام د سی خو ا مشکلم دی هغه حل کنو پکر چې پیسې سړی سره یو هفته مخکې خزه بیا یل په بسترې کاغذ یاري زب سړی کاغذ هر قوم سره تعلق لري خو سه مجبور ای سړی او کلینیک دی کور خواته او شخصي کلینیکونه دی سړی دی کور خواته او خود ته خپل پکر اجازه نه ورکوله نو زه دغه وایم چې دغه موث حکومتونه باید دې ته متوجه شي او هر ستونزې ته د خلکو رسیدل ځکه دا ډیر خوار او زار دا مننه تاسو خار خبرونه
هم در څه ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ و وه پر ځای نظر مو ورکړ چې د بیوزلی ډاکټر صاحب مخکې ویل چې بیوزلی هم اقتصاد د هغو عواملو څخه یو دی چې دغه لکباله خلک نس کولای چې پر وخت تداوی ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې مخکې تاسو ویل چې د فشار د لوړوالي یا د رپچر یا د دغو لاملونو له کبله ښځې مړې کېږي، ستاسو په نظر باندې دغه دا ډول ښځې چې میډ وایفز دي یا موږ ورته ویلی سو چې په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټران یې نسته د نسایي ولادي، آیا دغسې پرسونل د روغتیا وزارت له خوا څخه ځای پر ځای سوی دي، ګمارل سوی دي یا ټرین سوی دي چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي؟
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لیرو پرتو سیمو دپاره کلینیکونه وي، هر اقل هغه میډوایف هلته موجود وي. پخوا یو څه ناڅه هغه منطقو کې چې امنیت و، یو څه ناڅه دغه محسسو کارونه کول، پیسې محسسو لږ جګ ماشونه ورکول او دغه میډوایف روزل کېدلې. هغه زمونږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو روزل کېدلې، او دغه اولیه کومکونه دوی ته تدریس کېدل چې هغه اقل یعنې د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی، آیا مریض پیسې بوځای ما یا پړسوب لري که نه لري، مریض اقلا یو کمخونی کوله تشخیص کې، یعنی دغه مریضانو ته هغه د اقل کول چې دوی ریفر کړي دغه خپل نږدې کلینیکونو ته، چې دغه فکر کوم بی پی چې نه پېږم څو کلینیکونه څو سپونه دي چې دغه خپل هغه اول سترته چې زیاتره د ولایتونو په مرکز کې قرار لرو، یعنې د یو وخت ریفر لرو. اوس په دې شرایطو کې بس کوم خاص خبرونه هم نه ده خبره شوې چې څنګه کوشش وکړي د ضعیفونو خو تبه چې هغه پخوا چې وو هغه مسی بندي چې ویلي هغه مدویفونه فعلا کار نه کوي، او نوي چې د دولت د خونه ګمارل شي دي نه تر اوسه پورې بس کوم خاص خبرونه د لارې نشر شوې دي. د وزارت سیطانې نشر کړی دی د ولایتونو په قریو کې کوم صحي کلینیکونه اوسي او مدویفونه هغه قل اته وظیفه اجرا کړي، دا کومه کومه شاید نه وي.
ش ډاکټر صاحب، کدا س یو کیسه را ته وکي چې تاسو ډیر هڅه کړی وي چې د یو چا ژوند وژغورل سي، هر خوا مو لټولې وي خو بیا تاسو ونه کړای سوای، او د دغه لکبل چې یا روغتیایی تجهیزات الته په روغتون کې موجود نه وو، د کوم تجهیزاتو د نشتون لکبل تاسو په نظر باندې شې خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
زمونږ ما تاسو ویل چې په اول قدم کې هغه مریضان چې راځي خوندیزي زیات دي، خوندیزي اول قدم د مرګ سبب د مېرمن خوندیزي ده، د حامله مېرمنو خوندیزي ده، او دغه مېرمنې موږ ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره موږ ورته شاک وایو، یعنی حالت شعوري د لاسه ورکوي، فشار کاملا سقوط وي او دهنې اویه تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مریضونه زمونږ دپاره زیاتره زمونږ موږ ته چې ریفر کېږي د کابل د اطرافو نه، یعنی غزنی نه، مقر نه، یعنی چهار طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دی او دا نږدې ولایتونه موږ ته ریفر کېږي، ولې دوی په هغه سیالت کې راځي چې واقعا یو ډیر بد حالت، یعنی هلته وایي چې هیڅ ستا په لاس کې نشته. زه په ډاکټران حتی د دې سیالت کې چې مواجه کېږي، زما خپل ډاکټران راته کوي دغه تزي بانک د وینې تزي او هغه دپاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې چیرې دی، یعنی که کوم چا جوړه مچو کې هغه خپل ځینې خپلې پنځه سوه سي وینه ورکوي او دغه مریض لپاره کومک کوي، ولې زیات مریضان چې په دې سیالت کې ممکن نه رسېږي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو. د سیګ یو 50% د جات ورکټ کې جوړ یو 50% د منځ دي، ځکه چې هغه وخت چې موږ په هغه ځای کې نه هټه شاک مرغه هیڅ ځای چې ما باندې ته د سیګ بلې دي، په دا ته د دې ورکول کوم مخ نه کوي، او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګ د عملیات مستر سیګ نه هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا څه ډیره واقع شوې دي، زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی، د څه واقع موږ د پاره ډیرې راغلي دي او ډیرې دردونکې دي. موږ خپل ډاکتران د پیوازانو د بد سلوک سره مواجه شوي، حتی یعنی وهلم خوړلي دي، داسې یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې په امنی حالت کې یو ورځ چر مریض داخله کې عملیات هغه د زورواکو جبلې نه دی، دغه ټول زورواکي د سلا سره داخل دي، شفخانی ته راغلي دي، د عملیاتخانه کې راغلي دي، ولاړ دي، داسې موږ دا حالت موږ تېر کړي دي، ولې چې طبابت مقدس وظیفه را من خپل وظیفه ته تر اوسه پورې ادامه ورکړم.
ښه ډاکټر صاحب، که ستاسو کومه پیښه دغه په یاد وینه چې ستاسو په نظر باندې د هغه څخه یو کیس سټډي جوړېدلای سي، یا خلک ورڅخه زده کړه کولای سي چې باید یا تدریس سي یا و نورو ته وښودل سي د یو تجربې په توګه باندې، هغه به کومه یو پیښه وي چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ؟
ونه زه دغه په حساب کې وایم که چېرته هغه قابلي یا خپله ډاکتران که په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کېږي، کوشش دې ونه کړي چې هغې ته ولادت ورکړي. که نه وخت چې دا ولادت خپلې مرحلې دي چې د ملټیپل دپاره یو ساعت او د پرایمري ګراویټي یا د اول بادي دپاره دوه ساعته، که په دغه ساعتونو کې مریض ته ارزیابي کوي او ګوري چې دا ولادت مخې ته نه ځي، د زور دغه کار نه دنه اخلي، یعنی هغه زوجات چې د درد تشدید سبب ګرځي د هغې نه دغه نه اخلي، استفاده ترې نه کوي. مریض یو داسې فنټر ته ولېږي چې هلته امکانات د دلیم څخه زیاته دي، یعنی د سزریان امکانات دي. او بل دا چې د زمونږ خلک اوس په مرکز کې تقریبا دومره مشکل نه لرو، یو لس فیصده شل فیصده مشکل شته دی چې بعضې مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب یعنی فیتل دسترس حالت دي، مونږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کړو په حساب سزریان سکشنی کړو چې د هغې ماشوم ته نجات ورکړو، هم چېرې مور ته نجات ورکړو. دلته بیا دا چې زمونږ خلک ماشومان ډېر غواړي که نه، او د عملیات په حساب که مونږ عملیات کړو تر درې څلورو نهایت پنځه چې تقریبا په اوس په افغانستان کې رواج شوی دی، پنځه منتبه مونږ هغه اخلو، یعنی دی نه ازرېږي چې هغې پرې موافقه خط وکړي د مېرمن د دغه نجات او د ماشوم د نجات لپاره، و چې خیر دی که دای د منځه لاړ شو بیا بل را وړي. داسې یو حالت سره مونږ مخامخ کېږو. نو د پوهاوی سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه کچه واقع ده. د دوی دپاره
بله پوښتنه به په دې اړه باندې، تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچني تولد ته اشاره وکړه، دغه ډول پیښې آیا سوي دي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي؟ د دغه لومړی عوامل ستاسو په نظر باندې څه دي؟
ولې نه، بعضې وخت کې د یاد انستیزي په اخیستلو وخت کې ممکن مریض منځلا شي او تلل هم دي، داسې نه دي چې نه دي شوي، داسې یو حالت شته. او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې که چېرته مریض په سزاریان کې یعنی زر سی سی وینه ځای کېدل طبیعي دي، ولې که د هغې څخه زیاته وي یعنی رحم ځان جمع نه شي کړی، چې زمونږ میندې اکثرا ګران ملټیپل دي، نو په دغه وختونو کې که چېرته کومک یا ولیا، چې زمونږ زیاته برخه کومک په حساب د دوا او د وینې د پیواز پورې ارتباط لري، لکه هغه ورځ چې د لغمان نه زنګ وهلی د دوی خلکو اقتصاد ټیټ دی، دلته شفخانه کې بیا دومره امکانات نه شته چې مونږ هم وینه کور کړو مریض ته، یعنی څو پوینټ وینه کېدی شي د درې څلور اته تر پنځو پوینټ وینه پورې ضرورت دی. دا که مونږ ته پیواز یاده نه کړي شفخانې نه شي یاده کولی، دا مونږ ته پیواز باید برابره کړي دغه وینه چې دا یې خپلوان د نورو خلکو نه
ډاکټر صاحب په دې اړه باندې که یو څو خبرې وکړي چې دغه روغتونونه چې تاسو پکښې کار کړی دی په ځانګړې توګه باندې ملالۍ زیږنتون، په دغه کې آیا داسې ماشینونه یا تجهیزات شته لکه د وینټیلیټرس چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یوه ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې هغه داسې یو وسیله ده چې باید مریض د ډیر درد پر مهال باندې نشه ورته ورکول سي چې هغه بیا د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو دپاره د وروسته د زیږیدو چې دوی ژوندي پاتې سي انکیوبیټر ماشین چې هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکښې ایښودل کېږي د تداوي په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات شته په افغانستان کې په روغتونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته، ولایت ته دقیقې خبرې نه وو، په مرکز کې شته هم د انستیزي ماشین، ولی په ځان هم
ډاکټر ستاسو غږ مشتقه راځي، فکر کوم چې سیګنال مشکل پیدا کوي، که تاسو خپل ځای ته تغیر ورکړئ مهرباني.
بله دغه ماشین اوري اوس
بلې ستاسو ژغ سم راځي مهرباني وکړئ.
دغه ماشینونه په دغه کې شته دی په ملالۍ دولتي شفانو کې شته دی په شخصي کې خو تبن شوی دی خو پیسې سرویس خصوصي دی هغې دا خپل فیس نه هغه بیر اخیسه خریداري کولی شي، ولې په افغانستان کې په دولتي شفخانو کې شته دی. ونتیلیتور هم شته دی، ونتیلیتورونه زیات اوس راغلل چې دغه د کرونا مسله وه، یو نه پېږم درې پایې دي که څلور پایې ونتیلیتور راغلي دي شفخانې ته، هغه هم د کرونا وخت کې راغلي دي. انستیزی ماشین هم لرو، انکیبیتور هم لرو، ماشومان لپاره انستیزی تیم هم لرو. یعنی ملالۍ شفخانه یو تشریف شفخانه ده، یعنی صفحه در افغانستان که په اول شفخانه ده چه روغتیایی رسکی در مور و ماشوم ده پره برای میکرد.
شه ده هر چوک خو نیست که ولی چه ملالۍ زیژنتون تولارسی دکتر سیب، هغه خلق چه نیست که ولی استاسو و ده طالبان و حکومت ده چه براندیزونه ده چه باید خلقو تا یو برابر روغتیایی خدمات براندی کری؟
د طالبانو حکومت هم باید د نورو ممکناتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي. ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلېږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولې صحي نظام هم قوي ضربه خوري. لکه اوس چې موږ خوړله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسید، صحي شرایط یا کلینیکونه هېڅ شاید فعال نه وسي، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسي. او په زموږ په شفخانه کې ساده د خدای ډاکتران شته دي، موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي. چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي. استرینیان په څلور ستپ کې لري، داول سن ډرن سن ډرن سن څلور سن په پټینجم سن کې بیا نو دوی فارغ دي او ته تخصص یې ته نور کوي، متخصص یې جامعه ته تقدیمي دي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
شه مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بله سلام علیکم، د یلمن د سخالی زې خبرې کوم. خبره د زړه ته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه د کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي چې دوی دغه تدیه کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا دوی پر یوه دغه ولادت باندې غواړي، اغان که ته یو دومبسته کړی که یو بل داسې یو جزي کار یې کړی، خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علی زای صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو، متاسفانه چې تاسو د تلیفون رابطه له موږ سره قطع سوه، خو ستاسو خبره موږ واخیستله. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو غږ واورېدئ، زه به د دوو نورو اورېدونکو نظرونه هم شریک کړم د اورېدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک له لارې پرې ایښی دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو، وخت هم کم دی د خپرونې. خو محمد اشرف علیزي موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د ښځو پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلي دي چې بل لامل یې بې سوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای سي چې د شو خوړو نه رسیدل د امیندواري پر مهال د شوزو د ستونزو یو لامل دی ګڼي. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د ځینو زورواکو ستونزه چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا درېږي او روغتیايي خدمات بندوي. لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په زامی ولسوالی کې قید کړی دي، د موساخیل ولسوالی خلک یې له روغتیايي خدماتو به برخې کړی دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تفسیره کې اوریدونکو زه تاسو ته ولم، د ورستل کې دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار تنور کوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي، خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پریکړه نسی کولای. اوریدونکو موږ نن په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر هم میلمه کړی وو، چې حجیر صاحب زموږ د تلیفون و تماس ته هیڅ جواب ونه وایه او وروسته یې تلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون ته جواب وایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکې کوي، خو له بده مرغه دوی شرکت ونه کړ چې ستاسو دغه پوښتنې بې ځوابه پاتې کیږي او بیا به په راتلونکو خپرونو کې هڅه کوو. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه به هم نور ډېره مننه کوم چې لطیفه شیرزی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ او وخت مو وایستئ. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي، پوښتنې نورې هم پاتې دي، خو دا چې وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا تاسو ته زحمت درکوو. اورېدونکو، د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی، بله اونۍ به بیا له تاسو سره پر بیا مو پر خدای سپارم.